Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې صفی ولاستان اگزام د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري مو د ازادي رادیو لمړنۍ خبری مجلې ته خره غلاستویم نن جمعه ده د 14 کال د غوي ولسمه د می ومه د پروګرام ته دغه مطالب چمتو شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی د هاګ محکمې ته تللی څو له 2003 کال راهیسې د شوي جرمونو د څېړنې په برخه کې مرسته او ملاتړ وغواړي.
درې سفر قرار است هیئت افغانستان اراده و برنامه
های د سفر په ترڅ کې به افغان پلاوی د جرمونو نړیواله محکمې ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت اراده او عملی پلانونه وړاندې کړي.
د طالبانو لاسته د دهلې بند تر لوېدو وروسته د کندهار خلک او چارواکي اندېښمن دي.
تر 15% پر ټول زمتی باغونه همدغه بند څخه وباخله طبي خبره ده چې کچیر اقدام همدغه بند کوم ځان ورسېږي دا به زموږ پر پښتنو اقتصادي مسایلو باندې مستقیم منفي اغیز ولري.
ننګرهارې میرمنې د بهرنیانو تر وتلو وروسته د لاسته راوړنو خوندیتوب اندېښمنې کړي.
د نړیوالو نه ملل متحد نه دا غواړو افغانستان هغه معاهده چې امضا کړی د خود حقوقو د لاسته راوړلو لپاره دا غوی د تعهد او رعایت په برخه کې باید قوي ضمانتونه واخلي.
اروپای ټولنې د دایمي همکاري په تشکیلاتي تړون کې د متحدو ایالاتونو، کاناډا او ناروې د ګډون خبر ورکړی او د ژوند رنګونه هم لرو.
ما خپل پښتو ډیر خوښیږي.
ول دی پښتو خوښیږي؟
مطلب پښتانه یې له پښتونم دی پښتونم ده.
دا هر څه تر خبرونو وروسته. د مهمو خبرونو سرټکی په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړی، د ناټو عمومي منشي وایي دا ټلواله د افغان ځواکونو د ملاتړ لارې چارې لټوي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستي جنرال مایک میلی وایي له افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د هوایي ځواک د ملاتړ د دوام پر بلان کار نه دی شوی. او د بیلاروس د اپوزیسیون مشر له امریکا غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکا پر رژیم نور بندیزونه ولګوي. پوره خبرونه په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړی، د ناټو عمومي منشي وایي دا ټلواله د افغان ځواکونو د ملاتړ لارې چارې لټوي. یونس ستولتنبرګ پرون د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل که څه هم د افغان ملي دفاعي ځواکونو لپاره د ناټو روزنیز ماموریت د راوتو په حال کې دی، خو دا ټلواله به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي.
د غوڅ ملاتړ د ماموریت ختم له افغانستان سره زموږ د اړیکو د ختم معنا نه لري. دا اصلا یو نوی څپرکی پرانیزي. اوس موږ ګورو چې څنګه د افغان ځواکونو مالی ملاتړ، روزنې او په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته دوام ورکړو.
د ناټو عمومي منشي په عین حال کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ناټو په افغانستان کې د سولې د روان بهیر کلک ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې په هلمند او نورو ولایتو کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ خونړۍ جګړې روانې دي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مایک میلی وایي له افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د هوایي ځواک د ملاتړ د دوام پر پلان کار نه دی کړی. جنرال میلی دا څرګندونې تېره شپه د امریکا له دفاع وزیر لوی راستین سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې. هغه زیاته کړه ښایي د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د افغان ځواکونو د روزنې پروګرام په کوم بل هیواد کې پیل شي. له افغانستان د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو د وتلو بهیر د مې په لومړۍ پیل شو او تمه ده چې د سپتمبر په 11 پرشي. د امریکا دفاع وزیر خاغلی آستین خبریالانو ته وویل د امریکایي ځواکونو له ملاتړ پرته ښایي افغان دفاعي امنیتي ځواکونو له ستونزو سره مخ شي، خو هغه هیله څرګنده کړه چې داسې ونه شي. په کابل کې د امریکا د سفارت چارج دافیر وایي د مالیه وزارت د مطبوعاتو د امیر او د تلو نیوز د پخوانی ویندوی نعمت روان وژنې سخت تکان ورکړی. راس ویلسن پر ټویټر په یو بیان کې پر روان برید غندلی او د هغه له کورنۍ او دوستانو سره یې خواخوږي څرګنده کړې. د جکپوړی امریکایي ډیپلوماټ وایي د رسنیو پر ضد روان تاوتریخوالی ډیر ناوړه کار دی. ښاغلی ویلسن زیاتوي پر رسنیو حملې باید سمدستي بندې شي. نعمت روان پرون پنجشنبه په کندهار ښار کې د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. طالبانو ویلي چې په دې وژنه کې دوی لاس نه لري. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ امنی قمندان څارمن عبدالله او یو بل پولیس له طالبانو سره په نښته کې وژل شوي. د لوګر د امنی قمندانۍ ویاند ګل حیدر احمدي پرون ازادي راډیو ته وویل د لوګر په مرکز پل عالم کې دا نښته د چهارشنبې په ماښام وروسته له هغه وشوه چې طالبانو د عمر آباد سیمې پر پوسته برید وکړ. د احمدي په وینا په نښته کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. د بلاروس د اپوزیسیون مشر له امریکا غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکا پر رژیم نور بندیزونه ولګوي. سویتلانا تخانوفسکایا چې پرون د می په شپږمه د امریکا د کانګرس استمایه غونډې ته وینا کوله همداراس پر واشنگتن غږ وکړ چې په بلاروس کې د روان سیاسي بحران د ختمولو په مقصد د اروپایي منځګړو پر هڅو ورګټ شي. میرمن تخانوفسکایا چې په لیتوانیا کې د تبعید ژوند تیروي همداراز وویل د متحده ایالات باید د لوکاشینکا د منځوي کولو لپاره له ډیپلوماسۍ کار واخلي. هغې په خپل هیواد کې د بشري حقونو سرغړونو او ځپونکو اقداماتو ته اشاره وکړه او له کانګرس یې وغوښتل چې په بلاروس کې د مدني ټولنې خپلواکو رسنیو او په هیواد کې دننه او بهر د بشري حقونو د مدافعانو ملاتړ پراخ کړي. سویتلانا تخانوفسکایا ادعا کوي چې د 2000 کال د اگست په میاشت کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکي او د اپوزیسیون فعالانې د حکومت پر پراخو مظاهرو د حکومت د ځپونکو اقداماتو پر وړاندې یو موټی کړي دي. په برازیل کې د مخدره موادو د قاچاقبرانو پر ضد دولتي ځواکونو په عملیاتو کې 25 کسان وژل شوي دي. د عملیات د برازیل په لوی تجارتي مرکز ریو د جنیرو ښار کې شوي. د قاچاقبرانو او پولیسو ترمنځ دغه نښته پرون د می په لومړۍ په بخنی پروند می پشپګمه د ریو د جنیرو په یو بیوزله سیمه کې شوې. د سیمه ایزو رسنیو د راپورونو لمخې دا جنایتکار ډله چې د عملیاتو پر مهال پر پولیسو ډزې وکړې د مخدره موادو په قاچاق شکو قتلونو او انسان تښتونو کې لاس لري. د عملیاتو له جریانه د ویډیویي تصاویرو کې ښکاري چې د دې ډلې غړي سیمې ته د پوځي ګاډو له رسېدو سره سم د بامونو له لارې تښتي. د برازیل پولیس وایي په وژل شویو کسانو کې د دې ډلې مشر هم شامل دی او زیاتوي پولیسو لږ تر لږه 10 مشکوک کسان نیولي هم دي. په دوبی کې د پرتمینو ودانیو بې لوړی شوې ځکه له پرمختللو هیوادونو ځینې شتمن خلک د کرونا د وبال محدودیتونو د تېختې لپاره د ښار ته ځي. د دوبی د لوکس ودانیو بې په خوا تر دې رالویدلې وي. خوروان 2021 میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د هغو بې د تیر کال د لومړۍ روبې پرتله په سلو کې 213 لوړی شوې. د جایدادونو د معاملو دفترونه وایي په تیر اپریل میاشت کې سل او په مارچ کې څلورې تا کورونه چې د هر یوې بې $2.1 million وخرچ شوی. په داسې حال کې چې په ټول 2000 کال کې یوازې 450 کورونه معامله شوی وو. ډیری دا کورونه او جایدادونه د انسان په لاس په جوړ شوی جمیره ټاپو کې دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې اکثر دا کورونه د افغانستان د جنگ سالارانو او د نایجیریا، سوریا او لبنان په څیر د نورو هیوادونو شتمن خلک او سیاستوال اخلي څو خپلې ګټلې پیسې پکې خوندې کړي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او د هم د افغانستان د ځینو سترو خارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د راتلونکو څلورویشتو ساعتونو لپاره وړاندوینه کړې. کابل اسمان برګ د ورښت اټکل د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه 14، هرات کې اسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 14، مزار شریف کې به هم اسمان وریځوي د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 21، کندهار کې به اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 28.14، او بلخ جلال آباد کې به اسمان وریز وي هلته هم د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 4.3 اټکل سوی ده.
خبرونه مو واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو لمړي مطلب ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد هانی فاطمر د جرمونو د نړیوالې محکمې له څارنوال سره د خبرو لپاره د هالند هاګ ښار ته تللی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی اتمر او ورسره پلاوی به د دغه سفر پر مهال د جرمونو د څېړنې لپاره د حکومت پر عملي پلانونو رڼا واچوي. امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د احتمالي جنگي جرمونو د سیړنې لپاره د دې محکمې له اقدام سره مخالفت څرګند کړ او د محکمې پر څارنوال او ځینو نورو چارواکو بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د بایدن ادارې په جنوري کې لری کړل. په دې اړه نور تفصیل په دغه راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت پلاوی به په افغانستان کې له 2003 کال پر وروسته موده کې د شویو جرمونو د څیړنې په برخه کې د مرستې او ملاتړ غوښتنه وکړي. افغانستان په همدې کال د دې محکمې غړي توپ ترلاسه کړ، نو ځکه دا محکمه چې د هالند په هاګ ښار کې ده کولی شي له 2003 کال د وروسته جرایمو په اړه تحقیقات وکړي. افغان حکومت د بهرنیو چارو د وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ دا پلاوی پرون پنجشنبه هاګ ښار ته واستاو. د بهرنیو چارو وزارت ویاند حمید تهذیب تیره شپه ازادۍ راډیو ته د دې پلاوی د سفر پر اهداف رڼا واچوله.
دری سفر قرار است هیئت افغانستان اراده و برنامه‌های
د دې سفر په ترڅ کې به افغان پلاوی د جرمونو نړیواله محکمې ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت اراده او عملی پلانونه وړاندې کړي او د محکمې ته به د دې پلانونو د عملی کېدو د څرنګوالي ډاډ ورکړي. موږ هڅه کوو چې د جرمونو له نړیواله محکمې سره د هیواد د عدلي او قضایي بنسټونو د همکاري په مټ په افغانستان کې د سولې او سمدستي دایمي اوربند د چنګېدو ترڅنګ د سویو جنایتونو د چړنې او پراتلونکو کې د دې جنایتونو د مخنیوي چارې عملی سي.
د عدلی وزیر فضل احمد مانوي، سرپرست لوی څارنوال ذبیح الله کلیم او د عدلی قضایی او امنیتی بنسټونو کارپوهان د دې پلاوی غړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د جرمونو نړیوالې محکمې د خپلو صلاحیتونو د جګړې د متضررینو او د بشري حقونو د مدافع ډلو د غوښتنو په اساس په افغانستان کې د تیرو کلونو په جګړو کې د جنگي او بشریت ضد جنایاتو اړوند شکایتونه راټول کړي دي او په دې برخه کې د عملی او مستقیمو تحقیقاتو غوښتنه یې کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، افغان حکومت د ټولو اړوندو قضیو د عدلي او قضایي تعقیب په برخه کې د خپلو اقداماتو راپور د محکمې ته سپارلی، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د جرمونو د نړیوالې محکمې د استیناف قاضیانو د 2000 کال په مارچ میاشت کې د دې محکمې څارنوالانو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې د طالبانو، امریکایي ځواکونو او د دولتي قواو لخوا د جنگي جرایمو د تورونو په اړه تحقیقات وکړي. خو کله چې د دې محکمې څارنوالي فاتو بن سودا د امریکایي ځواکونو د احتمالي جنگي جنایتونو په اړه تحقیقات پیل کړل، نو د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې کلک مخالفت ورسره څرګند کړ او پر هغوی یې بندیزونه ولګول. د امریکا د هغه مهال د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جرمونو نړیواله محکمه د امریکا له ملي حاکمیت څخه په سرغړونه تورنه کړه. متحده ایالاتونو دا تورونه د روان کال په اپریل میاشت کې لری کړل او له دې سره د دې محکمې پر ځینو نورو چارواکو بندیزونه او د ویزې ممنوعیت هم لری شول.
ازادي رادیو ته غوږیست. دولت شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي دوی به د طالبانو په لاس په زور باندې د واک ترلاسه کولو سره مخالفت وکړي. ښاغلی خلیلزاد دا خبره د ازادي رادیو د تاجکستان د څنګ سره په دوشنبه کې په یو مرکه کې وکړه. په دې مرکه کې چې ملا رجب د ازادي رادیو خبريال له ښاغلي خلیلزاد سره کړي، لومړی پوښتنه دا کړي ده چې ښاغلي خلیلزاد څنګه د انتقالي حکومت وړاندیز کړي او هغه په جواب کې وویل:
اول خو پیشنهادی که ما کردیم چند ماه پیش
لومړی خوڅو میاشتې مخکې چې موږ کوم وړاندیز وکړ، هدف دا و چې دواړه لوري، یعنی د طالبانو لوري او د افغانستان لوري، وهڅو او متوجي وکړو چې د سولې په اړه د بحث په اساسي مسلو خبرې وکړي، ځکه د سولې دا بحثونه ورو پر مختلل او لازم سرعت نه درلود او راتلونکي لپاره په اساسي مسلو بحث نه پیل شوه. خبرګون له هغه څه چې تاسو ویل توپیر درلود، د ډیرو افغانانو خبرګون ترلاسه شو. نږدې دیرش پلانونه خپل افغانانو را مخې ته کړل چې ځینو کې هماغه اساسات چې موږ وړاندیز کړی و منل شوي وو او ځینو یې توپیر هم درلود. اوس افغانانو هڅه کړې چې له هغه دیرشو پلانونو نږدې دوو پلانونو ته رسیدلې دي. موږ هیله مند یو چې وکولای شو یو پلان ته ورسیږو او که طالبان هم له خپل ځانه یو پلان وړاندې کړي چې کېدلی شي په خبرو کې لدی دوه پلانونو بل اخره په یو پلان یو سیاسي هوکړې ته ورسیږي. نو زموږ د وړاندیز موخه دا نه و چې هغه څه دی لاسلیک شي چې موږ وړاندیز کړي، نه، زموږ موخه لدی وړاندیز دا و چې څنګه په افغانستان کې د سولې د خبرو د چټکولو سره مرسته وکړو.
چیزی که ما پیشنهاد کردیم که بازم گفتم پیشنهاد جدیدی نبود نیست که یعنی در سفر آخر چیزی من
حقیقت چی موگی وړاندیز کړی و بیا هم وایم چې کوم نوی څه ندی چې په ورستی سفر کې ما کوم نوی وړاندیز کړی بی دا د سوونه یو مخکې وړاندیز دی یا و هغه دا و چې سولې ته د رسیدو لپاره باید لومړی د دواړو لورو ترمنځ په کلی پرنسپونو هوکړه وشي او موږ د راتلونکي لپاره له دې اصول یو شمیر هلته درج کړی و. په دې پرنسپونو کې له هغو بحثونو چې تر دې د مخکې د طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ بحثونه پرې شوي، مثلا هغه بحث یا مجلس چې تیر کال په دوحه کې شوی و، له هغې مو استفاده کړې وه. او دویم مو په اساساتو یا عمومي پرنسپونو کې د انتقال د دورې وړاندیز کړی و چې یو انتقالي یا د دواړو خواوو ترمنځ مشارکتي حکومت او درېمه مسله دایمي او عمومي وربند و.
قسمت سوم مسله آتشبس دایمي و کلی بود.
و همزمان با خروج آخر نیروهای آمریکا از افغانستان
د اصول په بحثونو به نور هم غږیږو. خو افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو سره هم مهاله طالبانو په افغانستان کې خپل بریدونو ته زور ورکړي. له دې بریدونو لږ تر لږه یوې په لوګر کې وروستی برید تاسو په یو ټویټ کې غندلې. ګڼ افغانانو ستاسو پر دې ټویټ عکس العمل ښودلې دی او په تاسو یې پور پورې کړی دی چې د تاسو چلند د دې سبب شوی چې طالبان داسې بریدونو ته وهڅول شي. د دې بحث پارونکي ټویټ اصل څه و؟
اصل اون تویتی بحث برانگیز چی بود؟
در این شک نیست که سطح خشونت بالاست در افغانستان.
دی که شک نشته چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه ډیره لوړه ده او دا چې موږ د هیواد ته د سولې د راوستلو هڅه کوو دلیل هم دا دی چې تاوتریخوالي پای ته ورسیږي. یعنی دا سینه و چې افغانستان آرام او جنگ نه و او موږ راغلی یو له طالبانو سره ناسیو، نه، دا سینه ده دا جګړه دا او هدف ته جګړه ختمول او چې موږ له طالبانو سره کېناستو، ځکه په دې ټول یو خپل دي چې د افغانستان مسله د جګړې لاري نه هواري کی د یوې دوامدارې جګړې او یا د خبرو لاري سیاسي موافقې او د جګړې ختمول او سولې ته رسیدو ترمنځ انتخاب سره مخ یو. لومړی باید وایو چې افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه ده او لومړنۍ اړتیا دا ده چې دا باید راښکته شي. د ټویټ په اړه دا برید چې لوګر کې وشو دا یو ناوړه برید و، یو ترهګر کړنه وه او ولسی خلک یې هدف و. نو طبعا دا لومړی ځل نه دی چې ما داسې یو ټویټ لیکلی دی. تر دې مخکې هم کله چې بدې پیښې شوي ولسی خلک هدف ګرځول شوي ما ورته غبرګون ښودلی او نوي څه نه و.
ما اینی کار را در گذشته هم کردیم، خود چیز نوی نبود.
چون این دیده می شود که حکومت افغانستان و گروه
کاری چی افغان حکومت و طالبان یو هم لخپل و دریزون و تیرودو تچمتو نخ کاری پداسی و وضعیت که در افغانستان در اتون که لپارستا سورند وی ندسه ده
فتح هیچ طرف از آمادن است که گذش کند.
خب اول باید گفت هدف ما ایست که هر دو طرف
لومړی باید وایم چې زموږ هدف دا دی چې دواړه اړخونه سولې ته د رسیدو لپاره کار وکړي. طالبان د دوو لارو ترمنځ یو انتخاب لري، یا دا چې وغواړي د جنگ لاره ونیسي، خو که دا پریکړه وکړي افغانستان به یو دوامداره جګړې سره مخ شي. په هغه صورت کې به طبعا د افغانستان حکومت مقابله وکړي او موږ به د افغان حکومت پلوي وکړو او پر طالبانو به فشارونو ته دوام ورکړو. هغه بحثونه چې موږ کړي هیڅ هیواد چمتو نه دی چې داسې یو حکومت چې د جنگ یا زور له لارې وتپل شي هغه ومني او یا یې د افغانستان مشروع حکومت وګڼي. داسې یو حکومت به منځوي وي، خو که دا انتخاب کړي چې د سولې او خبرو له لارې یو ټول شموله حکومت رامنځته شي او د هغه اصولو پر بنسټ کار وکړي چې نړۍ ته د منلو دي، نو داسې حکومت به نړۍ ته مشروعیت ولري، افغانستان سره به نړۍ مرسته وکړي، ځکه افغانستان نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. دا یو انتخاب دی چې طالبانو ته متوجه دی، خو حکومت او نورو افغانانو ته هم په وسنیو شرایطو کې اړتیا دا ده چې سیاستوال او حکومت یو بل سره یو موټی شي، او که د افغانستان سیاستوالو ترمنځ اختلاف زیات شي نو نور ستونزې به رامنځته کړي. هیله ده چې دوی هم مثبت او لازم اقدامات
وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو لزنګړی استاذ زلمی خلیل زاد سره د ازادي راډیو د تاجکستان د څنګ مرکه تاسو واوریدله.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
اوس هم د افغانستان په اړه د ویډیوز مطبوعاتو تبصره واوري.
دفنس پوسټ خبرونه د طالبانو له لوري د دهلی د بند نیولو په اړه مطلب خبر کړی او د چارواکو په وینا لیکي چې دا بند وسلوالو طالبانو په کندهار کې ورسره څو میاشتو سختو جګړو ونیو. د دهلی بند نشته او یا کلمخ کې د امریکا متحده ایالاتونو جوړ کړی. دو کال مخکې د آسیا پراختیا بانک د دې بندې وی برخې د پراختیا لپاره د نږدې 3.5 میلیون ډالر مرستو ژمنه وکړه. دا بند د کندهار ښار ته اوبه چمتو کوي او د دې ولایت د کرهنې لپاره د اوبه خور یو مهم بند دی. ډیفنس پوسټ لیکي د دهلی بند څو ورځې وروسته تر دې طالبانو ونیو چې امریکایي ځواکونو په رسمي ډول افغانستان د خپلو پاتې ځواکونو په وتلو لاس پورې کړ. ورسپانې د کندهار د اوبو د څانګې د رئیس توریالی محبوبی هغه خبرې هم راخیستې دي چې فرانس پریس اژانس ته یې ویلي دي چې طالبانو په وروستیو کې د دهلی بند کارکوونکو ته خبرداری ورکړی و چې له کاره لاس واخلي. طالبانو تیره میاشت په ارغنداب کې هم هغه بند چې د دهلی د بند پلاره پروت دی په بمونو والوساوه او له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د دهلی بند شاوخوا په نورو ولسوالیو کې او بیا وروسته په خپل ارغنداب کې سختې جګړې پیل شوې، خو تیره میاشت حکومت ډاډ څرګند کړ چې دا سیمه یې تصفیه کړې ده.
ورزو کندهار ته د وستوالو طالبانو له خوا د کندهار د دالی بند نیول کېدو د راپورونو تر خپرېدو وروسته د دغه ولایت چارواکي او عام خلک دغه مهم بند ته زیان رسولو په اړه اندېښنه لري. تر دوه اونۍ جګړو وروسته په داسې حال کې د دالی بند په بشپړه توګه د وستوالو طالبانو لاس ته لوېدلې چې ټاکل شوی و درې اونۍ وروسته د کندهار لپاره د دغې سترې حیاتي پروژې د ارتفاع د لوړېدو چارې پیل شي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د دهلی بند ساتنې پر امنیتي پوستو د شاوخوا دوه اونیو سختو جګړو وروسته د تیرې چهارشنبې په ورځ دغه پوستې سقوط او یاد بند په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېد. د دغه راپورونو تر خپرېدو وروسته د کندهار چارواکي او عام خلک دغه مهم بند ته د زیان رسولو په اړه اندېښنه لري. د دهلی بند چې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې موقعیت لري، د 202 میلیونه متره مقعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. په کندهار کې د ارغنداب سندیزي حوزې رئیس انجینر توریالی محبوبی ازادي راډیو ته وویل د دهلی بند د ټولو افغانانو ګډه ملي شتمني ده چې په ساتنه کې باید ټول شکیل غاړي خپل مسولیت ترسره کړي. د شاغلی محبوبی په وینا دغه بند د کندهار د ولسوالیو شاولی کوټ، ارغنداب، دامان، میوند، جړی، پنجبایی او ډنډ کرنیز ځمکې او باغونه خړوبوي. د نوموړي په وینا که خدای مکړه دغه بند ته زیان ورسیږي نو دا به د ټول کندهار لپاره یو ستر ناورین وي او خلکو ته به میلیونونه افغانۍ زیان ورسیږي.
زموږ دغه درې عمده فصلونه چې عبارت دي د غنمو، انګورو او انارو څخه د همدغه بند څخه خړوبېږي. تر 15 فیصده پورې ټول ځمکې باغونه د همدغه بند څخه اوبه اخلي. طبیعي خبره ده چې که چیرې خدای مکړه دغه بند ته کوم زیان ورسیږي، دا به زموږ پر پسلونو اقتصادي مسایلو باندې مستقیم منفي اغېز ولري. ولې زموږ هیله دا ده د شتلو اړخونو څخه چې دا د ټولو مشترک ملي شتمني ده، په دې کې باید هر شتیل ارګان، هر څوک چې هغه د دې وطن بچی، باید د دې په ساتنه کې ځانګړی رول ولوبوي. هیله مو دا ده چې دغه بند ته کوم زیان ونه وړي. حتی نږدې دغه زموږ د والهاوس انجینري تاسیسات ته څیرمه باید نن نظامي عملیات ترسره شي او نه په دغه برخه کې د کوم جنګ جدل رامنځته شي.
د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي اختر محمد وایي که د دهلی بند ته زیان ورسیږي نو د کرنې په برخه کې به کندهار د اوبو له قحطۍ سره مخامخ شي.
تجربه د وطن خلک دي د ښکار به ونه کړي و هم بیا هم نه ویل کېږي چې وکړي، خو نو کندهار ټوله به دا خرابېږي. دغه د کندهار دله ده د اوبو بند دی که دا د منځه لاړ دی، ګر کندهار زراعت ته منځه ځي، هم بیا کورونه، هم بیا باغونه، هم بیا باغچې ټوله شان د منځه ځي. نو دا خو برای یو ژمی بل ژمی اوبه شته، نو په دوبی خو به نهشته ګرده باغونه او ګرده زراعت وچېږي، د منځه وځي. نو ګرده دغه مشکلات دي، دغه ستونزې دي، ګر کندهار ورسره مخ کېږي.
د ارغنداب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ګل احمد د دهلی بند د کندهار د زراعت په برخه کې د اوبو یوازنی سرچینه بولي او له طالبانو غواړي چې دغه مهم بند ته تاوان ونه رسوي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اروپایي ټولنې د دایمي همکاري په تشکیلاتي تړون کې د متحده ایالاتونو، کاناډا او ناروې د ګډون خبر ورکړی. د دې مهم تړون هدف د اروپایي ټولنې په قلمرو کې د پوځي ځواکونو او تجهیزاتو چټک حرکت ته د اسانتیا برابرول دي. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې.
اروپایي ټولنې پرون د مې په شپږمه د دې ټولنې د دفاع د وزیرانو په غونډه کې د دایمي همکارۍ د تشکیلاتي تړون په مهمه دفاعي پروژه کې د ناتو د غړو امریکا، کاناډا او ناروې ګډون تایید کړ. د دې پروژې هدف د اروپا د وچه په شاوخوا کې د پوځي ځواکونو او تجهیزاتو له چټک خوځښت سره مرسته ده. دا پریکړه د اروپای ټولنې د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې له بهرنیو شریکانو سره د دفاعي اړیکو پیاوړي کول دي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل د دې دریو هیوادونو تجربه به له دې پروژې سره چې مشري یې د هالند په غاړه ده مرسته وکړي څو په اروپایي ټولنه کې دننه او بهر د پوځي خوځښتونو وړتیاوې پیاوړې کړي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د اروپایي ټولنې له دفاع وزیرانو سره په کتنه کې وویل چې د ناټو غیر اروپایي متحدان د اروپایي ټولنې د خوندیتوب په برخه کې مهم رول لوبوي. ښاغلی ستولتنبرګ په دې وروستیو کې د اوکراین په سرحد کې د روسي ځواکونو پراخ حضور ته د اشاره په ترڅ کې وویل چې د ناټو غړي هیوادونه باید پر خپل امنیت پام وساتي.
ناټو باید ډیر متوجه اوسي او تحولات له نږدې وڅاري. روسیا په سیمه کې په مجموع کې د پام وړ حضور لري او له وروستي کړکېچ څخه د مخکې وخت پرتله اوس په اوکراین کې دننه او بهر ډیر روسي ځواکونه میشت دي.
د دایمي همکارۍ تشکیلاتي تړون د اروپایي ټولنې مشرانو په 2018 کال کې چې د لویدیځ او مسکو ترمنځ اړیکې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته ترنګلی شوی وو تایید کړ. روسیې د 2014 کال په مارچ میاشت کې د اوکراین کریمیا ټاپو د خپل خاورې زمیمه کړه. اروپایي ټولنې د پوځي تحرکاتو د پیاوړي کولو په مقصد تر 2028 کال له خپل ګډې بودیجې څخه شاوخوا 1.5 میلیارد یورو ځنګړی کړی دی.
اوس هم لاند خبرونه. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې خپل حملو ته زور ورکړی، د ناټو عمومي منشي وایي دا ټلواله د افغان ځواکونو د ملاتړ لارې چارې لټوي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مایک میلی وایي له افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د هوایي ځواک د ملاتړ د دوام پر پلان کار نه دی شوی. جنرال میلی دا څرګندونې تېره شپه د امریکا له دفاع وزیر لوی داستین سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې. په کابل کې د امریکا د سفارت چارج دافیر راس ویلسن وایي د مالیه وزارت د مطبوعاتو د امیر او د تلو نیوز د پخوانی ویندوی نعمت روان وژنې سخت ټکان ورکړی دی. نعمت روان پرون پنجشنبه په کندهار ښار کې د ناڅرګندو وسلوالو په لخوا په ډزو وژل شو. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ